احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر.
Hold the Taliban regime accountable for what they have promised on
terror. The NATO سرمنشي وی له طالبانو سره به د کړیوشمنو حساب کوو. د سلطان بر د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې.
مسر کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو نو په همدې دلیل مو د خپل کارخانه وتړله.
ملګری ملتونه غواړي له دغه کسانو سره چې وړې سوداګرۍ لري همداراس له بېوسله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې د پاکستان په لاهور کې د تحریک لبیک پاکستان ډلې مظاهره په تاوتریخوالي اوښتې. سر هر څه مخکې خبرونه سور سری وایي چې په یوازې له افغانانو سره مرستې نشي کولی او په دې ترڅ کې اروپایي ټولنې کابل ته درمل استولي. د افغانستان د ملي مقاومت له ادرسه طالبانو ته وړاندیزونه شوي او امریکا په سوریه کې د القاعده یو مهم مشر عبدالحمید المطر وواشه. د خبرونو تفصیل د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. د رویټرز اژانس راپور له مخې د دې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی پر نوویل خلکو ته د اساسي خدماتو د رسولو په برخه کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ مهم دی. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د 28 تنو یو بار چې درمل پکې د کابل ته ورسید. د کړکیچونو د مخنیوي لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر ینس لیناریچچ وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا د بشري مرستو درېیمه بسته ده چې د هوایي دهلیز له لارې افغانستان ته استول کېږي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت د عالي شورا له ادرسه په یو خپره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی چې که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په رسمي فیسبوک پاڼو خپور شوی راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوق العاده اهمیت لري. په بیان کې غوښتنه شوې چې دا مذاکرات باید داسې دایمي سولې ته لاره هواره کړي چې نتیجه یې د جمهوریت په اساس د ټولو قومونو او ښځو په ګډون منتخب نظام وي. له دې مخکې د احمد مسعود په مشرۍ د طالبانو مخالفې ډلې ویلي وو چې د مقاومت په نوم یوازې دوی مشروعیت لري او نورې ډلې د دوی استازیتوب نشي کولی. طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ دوه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې چارواکي وایي چې د یوې شپې مخې درنې واورې او سیلۍ له کبله دا لاره د بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې وه. د دې ادارې رئیس عبدالله عبید پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د پاکولو د معذفو کسانو د هلو ځلو په نتیجه کې دا لویه لار د خلکو پر مخ خلاصه شوه. خو ښاغلي عبید په عین حال کې له موټر چلوونکو وغوښتل چې پر دې لویه لاره د تګ راتک پر مهال لازم تجهیزات لکه چین لزان سره ولري او همدارس د وزن او سرعت کنټرول ته پاملرنه وکړي. د روسیا او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پوښتو کې تطبیقات وکړل. دا تطبیقات د افغانستان له سرحد څخه 40 کیلومتره لري په مامیرک سیمه کې وشول چې زغر ګارډ وو او هلیکوپټرو برخه پکې لرله. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علی مرزا پرون وویل چې د دې تطبیقاتو پریکړه په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د پوځي ځواکونو د وتلو له کبله له رامنځته شوي ناورین وروسته ترسره شول. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې فعالو تروریستي ډلو عصري وسلې ترلاسه کړې، ډېر پیاوړي شوي او غواړي د ورانکارو فعالیتونو لپاره په سیمه کې ځان ته د پچې ځای پیدا کړي. طالبانو بیا بیا ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د سیمه او هیواد د سیمې او نړیوالو هیوادونو هیڅ هیواد ته ګواښ متوجه نه دی. د امریکا د مرکزي قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزي قمانداني ویان تورن جان ریګسبي وویل چې عبدالحمید المطر پرون بی پیلوټ الوتکې په نقشه کړ. د بی پیلوټ ایم کیو نه الوتکې د برید د سوریې په شمال لویدیځ کې وشو. ریګسبي څرګنده کړه چې داسې نقشې نشانې نه دي ترلاسه کړي چې د دې حمله پر مهال د ملکیانو ته زیان وشته وي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای چې افغان لوبډله د کرکټ د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه نیټه د سکاټلند پر وړاندې ترسره کړي. د ویل چې افغان کرکټ ملي لوبډله د غسالې لپاره پوره چمتووالی لري او انشاءالله چې لوبغاړي به په خیر روحي سره د لوبه ډګر ته وځي.
په نړیوال جام کې به د افغانستان نورو لوبې په خپل ګروپ کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان، د اکتوبر په 11مه له نامبیا، د نومبر په 3مه له هند، او د نومبر په 1مه له نیوزیلند، او د نومبر په 20مه له استرالیا سره وي. دا خبرونه د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځني سبد 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو عمومي مشي وایي ناټو اوس پر دې کار کوي چې څنګه طالبان د خپلو حقو شمنو په حساب کتاب د حساب کتاب لپاره کښېنوي چې له نړیوالو سره یې کړی دي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون د ناټو د غړو هیوادو د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته دا څرګندونې وکړې. د همدې غونډې په ترڅ کې د متحد ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن وویل چې له افغانستانه د هغو کسانو د ایستلو لړۍ روانه ده چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د ناټو عمومي منشي د دې ټالوالې د دفاع د وزیرانو د دوهمې ورځې له غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې ناټو اوس مهال له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې برخه کې سلا مشورې کوي چې څنګه د طالبانو رژیم حساب کتاب ته کینوي څو پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ینس ستولتنبرګ په ځانګړي ډول د طالبانو د هغو ژمنو یادونه وکړه چې له امریکا سره د سولې په تړون کې یې کړې وې.
اوس موږ د ناټو له متحدانو او شریکانو سره په دې اړه سلا مشورې کوو چې څنګه د طالبانو رژیم د خپلو هغو ژمنو د عملي کولو لپاره حساب کتاب ته کښېنوو چې د تروریزم په برخه کې یې کړي وي. دا چې اجازه به نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په ځاله بدل شي، او همداراز هغه ژمنه چې بشري حقونو ته به درناوی کوي او هغو کسانو ته به د خوندي وتلو اجازه ورکوي چې ژوند یې هلته په خطر کې دی.
ښاغلی ستولتنبرګ وویل ناټو پر دې کار کوي چې پاتې افغانان څنګه له افغانستانه وباسي، او همداراز د راوتلو افغانانو د ځای پر ځای کولو کار روان دی. ستولتنبرګ د ناټو د هغو متحدانو مننه وکړه چې زرګونه افغان کډوال او د هغو کورنیو ته پناه او ځای ورکړی. همداراز د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید اوستن خبریالانو ته په څرګندونو کې د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې د هڅو ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي.
موږ خپل کار ته دوام ورکوو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې هغه خلک چې له موږ سره یې همکاري کړې ده دا فرصت ولري څو په هغه صورت کې چې وغواړي له افغانستان نه ووځي. موږ په لومړي ګام کې په 1000 ورځو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستان نه راوایستل، او په دې کار ځکه وتوانېدو چې له موږ سره په دې ټلواله کې شاملو شریکانو او متحدانو مرسته وکړه.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې په کوم شمېر افغانان چې د امریکا او ناټو له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی لا هم هلته پاتې دي، خو د راپورونو له مخې له ځینو هوایي ډګرونو څخه د تخلیې بهیر اوس هم روان دی. په دې ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ 55 تنه افغانان چې ډیری پکې د افغانستان د فوټبال او باسکټبال د ټیمونو ښځینه غړې شاملې وې قطر ته ورسېدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یوش مر افغانان په شمه کې د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مالی مرستو لنوي جوړ شوی پروګرام څخه هر کله کوي. د ملګرو ملتو دا نوی پروګرام آبادی نومیږي چې پر بنسټ به مالی مرستې د طالبانو د حکومت پر ځای مخامخ او نقدې له بې وسلو او د کوچنیو زیان سره مخ سوداګرو او لاخو سوداګرو سره وشي چې وړې پانګونې په افغانستان کې کړې دي او زیان ور اوښتی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازی عبدالله الدردادی وی دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه لاړې نه شي. جزئیات په دې راپور کې
نسخه کولای شي د کارګرو ماشونه پوره کړو، نو په همدې دلیل مو دا خپله کارخانه وتړله.
خالد احمد کوهستانه نومیږي. په کابل کې د چاکلیټو او ځینو نورو خوراکي توکو د تولید کوچنۍ کارخونه درلوده. واید مخکینی حکومت لړنګېدو وروسته یې کار سر ونیو او مجبور شو د خپلو هیلو دې وړې دنیاګۍ ته قفل واچوي. د دې خبره نږدې شل کسان ورسره په کار بوختو، خو وروسته یو کې روزګار دومره خراب شو چې د خپلو کارکوونکو معاش هم نشوای پورا کولای.
خام مواد په بازار کې نه پیدا کېده چې موږ خپل تولیداتو لپاره وکړو. او ټول مهمه ده چې په بازار کې فروشات نو د خلکو اقتصاد کمزوري شوی وو. موږ نشوای کولای چې د خپل جنس په بازار کې خرڅ کړو، سوداوي نه وي. په همدې دلیل موږ نشوای کولای چې د کارګرو ماشونه پوره کړو او همدارنګه د دفتر نور مسایل کرایه او دا مسایل سره پوره کړو، نو خپل کارخانه وتړله.
د خالد احمد په څیر کېدای شي سلګونه او انزرګونه کسان وي چې همدې ډول کوچنۍ سوداګرۍ د ژوند څرخ روان کړی وو او تر خوای ځنیو نورو ته هم دنده ورکړی وه، خو اوس لڅو تنو جوړ دا ډول واړه شرکتونه راکړه ورکړه نه لري. افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته یو تر ټولو لوی اندېښنه د افغانستان اقتصادي سقوط دی، هغه چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه یې بدو پایلو ته ورخطا ده. خو د دې ګواښ د مخنیوي لپاره هڅې او ښه خبرونه هم شته. پرون ملګرو ملتونو په افغانستان کې لږې می وړاندې د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د مالی مرستو نوی پروګرام اعلان کړ. دا پروګرام چې آبادی نومیږي د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې یا UNDP جوړ کړی چې پر بنسټ پیدا طالبانو په مشرۍ د حکومت پر ځای له هغو کسانو سره مرسته کیږي چې بې وزله دي او یا هم کوچنۍ سوداګري د ړنګېدو پر کمر ولاړه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام استازي عبدالله الدردادی ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام دا یقیني کوي چې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنې
آبادی از ا پیپلز اکانومی پروجیکټ.
آبادی د ولسی اقتصاد پروژه ده. د ملګرو ملتونو ادارو لاس ورکړی څو افغانانو ته د دې زمينه برابر کړي چې په دې سختو شرایطو کې په خپل ټولنه کې مالی سرچینو دندو او خوندیتوب ته ورسیږي. آبادی د ملګرو ملتونو د بشري پروګرام ملاتړ کوي. خدا به هم یقیني کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وسی او افغانان مالی سرچینو د ظرفیت جوړونې فرصتونو بنسټونو جوړولو او لومړنیو خدمتونو ته لاسرسی ولري.
And have access to basic services.
د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې یا UNDP مشر اکیم شتاینر د دې پروګرام د اعلان پر مهال وویل مالی مرستې به په څلور برخو کې مصرف شي چې پکې د بې وزله دولتي کارکوونکو لاسنیوی، د وړو کار روزګار لرونکو سره مرسته یا هغه چې غواړي نوی کار روزګار پیل کړي، د پاخه عمر لرونکو او د هغوی چې خطر سره مخ دي په موقتي توګه ورته د معاش ورکول شامل دي. سنا ولا چې د لاسانی په نوم یې د تختو پلورلو کوچنی کار روزګار کاوه او اوس یې هټۍ نږدې ده چې وتړل شي. ازادي راډیو سره خبرو کې د دې پروګرام لپاره هرکلی وکړ.
د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې څخه خواهش ده چې موږ سره زموږ په بیا رغونه کې او زموږ چې کوم د چا اقتصاد خراب شوی دی د هغوی په جوړولو کې نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او د نورې ادارې موږ سره همکار شي تر څو بیرته موږ په خپلو پښو ودرېږو.
طالبانو لدی وړاندې له افغانانو سره د نړیوالې ټولنې د هر ډول بشري مرستو هرکلی کړی. د افغانستان اقتصادي خوځښت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه و، خو د طالبانو د رژیم له راتګ وروسته دا مرستې په ټپه درېدلې چې د دې هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی. تر دې حده چې آن د طالبانو حکومت دولتي کارکوونکو ته د معاش له ورکولو عاجز دی. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست خیرالله خیرخوا هم روسیه کې له سپوتونیک اژانس سره مرکه کې ویلي دوی یوازې د پوهنې او روغتیا وزارتونو 90% کارکوونکو ته د معاش توان درلود. د خبره که د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه خلاص نه شي، دوی نشي کولای نورو پاتې دولتي کارکوونکو ته تنخواه ورکړي.
له افغانانو سره مو د ملګرو ملتونو د مرستو د نوي پروګرام په اړه واورېدل. بل ورته سره صلیب له مرستندوی هیوادو او مؤسسو غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. سر صلیب وای په یوازې د دغه احتمالي ناورین مخه نشي نیولای، نو نور مؤسسې او هیوادونه هم باید راوړاندې شي. ژمی را روان دی او له افغانانو سره باید مرسته وکړي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې د پاکستان په لاهور کې د اسلام پالو د مظاهره په اړه وړاندې راپور درکوو. دا مظاهره په تاوتریخوالي اوړي اوښتې ده، تلفات پکې رامنځته شوي دي. خو و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ښځینه څارنوالانو او قاضیانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سر کې راغلي هغه افغان ښځې چې مخکې د جرمونو او سرغړونو په اړه قضاوت کاوه، اوس د خپل ژوند ویره لري. د ورځپاڼې له مخې افغان ښځینه څارنوالانې او قاضیانې بیره لري چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي به ونیول شي او په دې خاطر به ووژل شي چې ښځو ته یې عدالت غوښت. دوی وایي چې هر څه یې له لاسه ورکړي، وظیفه، کورونه او د ژوند طریقه. ورځپاڼې د ښځینه قاضیانو د نړیوالې ټولنې پر اساس لیکلي تر 200 ډېرې افغان قاضیانې لا هم په افغانستان کې پاتې دي چې اکثره یې له تهدید سره مخامخ دي. نیویارک ټایمز د امریکایي مدافع وکیل کیمبرلی ماتلی په قول لیکلي چې افغانستان د هغو ښځو لپاره چې کلونه یې کار کړی دی یو سرخلاصه زندان دی. ریپبلیکن ورلد کام کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر سفر د افغانستان د ولسمشر د پخوانی مرستیال امرالله صالح خبرګون خبر کړی دی. د خبرونې پر اساس صالح ویلي افغانستان دومره وړه ګوله نه ده چې پاکستان دې په اسانه تر ستوني تېر کړي. صالح په افغانستان کې د طالبانو نږدې 2.5 میاشتنی حکومت د پاکستان له لوري د افغانستان اشغال بللی دی. صالح په عین حال کې په ټولو برخو کې مقاومت د ده په وینا د افغانانو د عزت او د افغانستان د اشغال د پای ته رسیدو حل لار بللې ده. د ویک خبرونې بیا د وی افغان آشپزي په اړه لیکنه خبره کړې چې امریکا ته د تازه ورغلیو پناهغښتونکو افغانانو ته وطني ډوډۍ پخوي. لیلا میر چې په افغانستان کې زیږیدلې او لوی شوې وای چې د امریکا په سان فرانسیسکو بي سیمه کې خپل تازه ورغلیو افغانانو ته افغاني ډوډۍ پخوي. دا په 9 کلنۍ کې امریکا ته تللی او د خپل کورنۍ د نورو غړو په مرسته په خلای زده کړی او افغاني خواړه آنلاین پلوري. د دې ډیری مشتریان مهاجر دي. په تیر بیا هغوی چې د دې د استوګنې په شاوخوا سیمو کې اوسي. په وروستیو څوونیو کې لیلا میر سلګونه خوراک ډوډۍ نویو راغلیو کډوالو ته وړیا ورکړې ده.
د بشر د حقوقو سازمان د افغانستان په 15 ولایتونو کې د طالبانو له لوري د هزارو د بیځایه کېدو ادعا کوي. طالبان وایي داسې څه نه دي کړي، خو ځینې حقوقي پېښې شته. که داسې وي له حقوقي اړخه باید څه وشي؟ په دې اړه مې د حقوقو د ډاکټر صلاح الدین سیدی نظر اخیستې.
طالبانو ډېر زدي دا مسالې د شخصي مسایلو پر بنیاد باندې، د داوو پر بنیاد باندې په اصطلاح اساسي ګڼل دي. اما واقع د خوري دا چې په افغانستان کې خلای حقوقي ده، د عدالت د تطبیق لپاره باید یو سلسله قوانین چې موجود دي د تداوم په شکل باندې داسې تنظیم کړی شي چې د هغه په نتیجه کې د ټولو خواوو آواز واورېدل شي.
سیدی صاحب، د افغانستان اوسنی قانون دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د غصب شویو مځکو ادعاوي دقیقې وڅېړي؟
مطمئنن چې لري. ما په تاسف سره د افغانستان اوسنۍ واقعیت یعنی د طالبانو حاکمیت زما د توقع خلاف دی او خودان په توګه دا اعلان باید په همغه سبا کړی وای چې په افغانستان کې تمام هغه قوانین چې تر اوسه پورې نافذ وو په استثناء د هغه قوانینو چې موږ یې په اصطلاح فسخه کوو تمام نافذ دي. اما متاسفانه د افغانستان د اوسني د طالبانو د عدلي چارو وزیر یو اعلان وکړ هغه دا چې موږ د ظاهر شاه د اساسي قانون په اصطلاح ته احترام لرو، د حقوقدان له خولې نه د احترام د اگر و مگر و دست مسائل و پا عدالت که در سر معنی نلری.
البته دی ظاهرشاه دی وقت دی اساسی قانون پا برخه که طالبانو دا هم ویلی دی چه زین موارد چه دا دوی پا وینا لی اسلام سر پا تکر کدی لحقوی پرتبا نور اساسی قانون دا تدبیق ور بی. که چرت دا حقا اساسی قانون پا استناد پا وسنی افغانستان که محکمه پریکړه کوي، نو هغه د جزا قوانین چې په نورو برخو کې شته هغه دا توان لري چې دغه حقوقي مسایل چې د مځکو د غصب دي او د سنور حل کړي.
د طالبانو د عدلیه وزارت هغه دومره نقطې ته چې تاسو اشاره وکړه هغه ویلې، اما د دې قانون اساسي ته احترام کوي یو خبر ده، تطبیقوي دومره خبر ده. بل خبره دا ده چې د نورو قوانینو په مورد کې، د مدني قوانینو په مورد کې چې دلته جزایی مسله خلا جدا خبره ده، تر اوسه پورې په ښکاره مشخص کوم اعلان نه دی کړی.
د مځکو د غصب مسلې ته که راوګرځم، د افغانستان دننه په تیرو څلوېښتو کلونو کې بیا بیا مځکې غصب شوي دي، زورواکانو مځکې ګرځولې دي. د افغانستان په قوانینو کې آیا د دې لپاره زمان شته که یو چا یوه مځکه څلوېښت کاله مخکې غصب کړي نو او دا مځکه د هغه زوی یا لمسی ته رسېدلی د جزا د قانون له مخې دا بیا بېرته څوک ګرځولی شي؟
یو اصل د بقای ماکانه لا ماکانه او په اقراراتو کې او د ځمکو په مورد کې د شل کلن په اصطلاح زولیدی مسئله مطرح ده، اما دا د زولیدی مسئله هغه وخت د اعتبار وړ ده چې یو څوک د چانه خپل شل کاله په هغه کلي کې اوسېږي، په اخریه کې اوسېږي او د ځي او راځي څه ورته نه وي، شل کاله بعد پنځه ویشت کاله بعد بیا راځي چې وایي دا خو زما ځمکه ده، دا اعتبار نه لري.
دلته دا موضوع ده، مثلا په تیرو څلوېښتو کلونو کې مختلف کسان واکمنانو په افغانستان کې کېدای شي چې یو څوک وایي چې ما د ځان له ویرې حقوقي ادا نه ده کړې او اوس دا ادا کوم، دلته بیا قانون څه حکم کوي؟
دقیقا همدغسې چې وایم، چې ما غوښتل چې دا ترلاسه کوم، زور مې نه رسېدی، تهدید وم، دا چې وایي چې ما خو ادعا کوله خو ډارېدلم، دا د ډارېدلو سند په تا شو، یعنی البینه علی المدعی والیمین علی من انکر، د دغو اصولو پر چې بینه دلیل راوړل په هغه څوک چې یو ادعا کوي چې دا زما موټر دی، قواله دی چیرې ده.
د حقوقو له ډاکټر صلاح الدین سعیدی څخه په مننه. لاند خبرونه، د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په یوازې سر نشي کولای چې د افغانستان په بشري ناورین پسې ورسی شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې له لوري د اته ویشتنو یو بار چې درمل پکې دي کابل ته ورسېد. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي مقاومت دالی شورا له آدرسه په یو خپره شوي بیان کې طالبانو ته خبرداری ورکړل شوی که د سولې له لارې د دوی غوښتنې ونه مني نو پوځي اقدام به وکړي. په بیان کې چې د جمعیت اسلامي ګوند د انشابي څانګې مشر عطا محمد نور او پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو بیا پیلول فوقالعاده اهمیت لري. د سالنګ لویه لاره پرون ماسپښین د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه شوه. د روسیې او تاجکستان پوځي ځواکونو پرون یو ځل بیا د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې پوځي تطبیقات وکړل. د امریکا د مرکزي قمانداني په وینا په سوریه کې د القاعده یو جګپوړی چارواکی ووژل شو. د امریکا د مرکزي قمانداني ویان تورن جان ریکسپی وویل چې عبدالحمید المطر پرون بې پیلوټه الوتکې په نښه کړ. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله د کرکټ د شلو وریزو لوبو په نړیوال جام کې خپلې لومړۍ لوبې ته له پوره چمتووالي سره ځي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15 ده. ازادي راډیو په منځنۍ سبه 12:29 په ټول افغانستان کې اورېزمو خپرونې د سهار له د ماښام تر 2 بجو پورې په همدې صفو اورېدلی شي او د افغانستان په لویو ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. کله ناکله البته اف ام ګډوډ وي نو تاسو په انټرنیټ کې هم ازادي راډیو په azadiradio.com کې اورېدلی شي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د سپین بولدک چمن د لارې د تړل کېدو اعتراضیه کار بندیز و. دا کار بندیز پرون و. سوداګرو د دې لارې د ژر تر ژره خلاصېدو غوښتنه کوله. دا لاره له تیرو 300 ورځو راهیسې بنده ده. نور له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال ایوب ترین پراپور کې
د افغانستان پولې ته څېرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د اکتوبر په 2 نیټه په بشپړ توګه کاربندیز شوی دی. کاربندیز د ځایي تجارو لغړیان له لورې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پولې د بندش په ضد و. پر دې مهال ټوله دوکانونه او مارکیټونه تړل شوي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم و. په دې ترڅ کې د چمن د تجارت د اتحادیې یو مشر صادق خان سکزی وویل چې د پولې د پرله پسې بندش له امله د چمن او کندهار و تجارت ته دا ځل لوی مالي زیان اوښتی دی، ځکه چې د 1500 څخه زیاتې خالي کنټینران د تیرو درو اونیو راهیسې په بوده کې ولاړ دي.
زموږ 1 پوینټ ایجنډا ده. موږ درست کال دا ویل چې موږ تجارت دپاره اسانیانې پیدا کړي، چک پوسټونه دې ختم کړي، چې کوم امپورټ اکسپورټ د لارې چې کوم مداخله شروع دی بیجا هغه دې ختم. نن بدبختانه موږ پر داسې مقام یو چې د تګ را تګ لارې پر موږ باندې تړلې ده. پوری تور دا لاره خلاصه سي، دا ولس د تجارت په اړه کې کوم تجارت سره کوي د دې سره خوشحالي راځي، د دې سره ترقی راځي، د دې سره په علاقه کې امن راځي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د اکتوبر د میاشتې د 15 نیټې راځي د افغان چارواکو له لوري هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله وتړل شوه، کله چې د افغانستان له لوري د پاکستان څخه غوښتنه وسوه چې پر دغه سرحدي پوله دي د افغانانو لپاره په تګ راتګ کې اسانتیاوي پیدا کړل سي. لیکن په چمن کې د ځایي چارواکو لخوا په وار وار ویل سوي دي چې د پاکستان له لوري پر سرحدي پوله د سختي یوازې یو علت دی، هغه دا چې د عادي افغانانو په سایه کې کوم ترګر و پاکستان ته را داخل نسي. وروسته له دې افغان چارواکو د اکتوبر په 15 نیټه د پاکستان سره د چمن او سپین بولدک دغه سرحدي پوله د خپل خوا په کلک سره وتړله، چې له امله نه یوازې د دواړو هیوادو ترمنځ پیدل تګ راتک بند دی، بلکې د افغان ترانزیت ټریډ ترڅنګ نور تجارت هم ځای پر ځای درېدلی دی.
په چمن کې مو د سپین بولدک د لارې د خشکېدو له خاطره د اعتراضي غونډې راپور اورېده. بل لور ته په پاکستان کې د پاکستان په مهم ښار لاهور کې د اسلام پالو مظاهره په تشدد اوښتې ده. معترضان د اسلام آباد پر لور د اوږده لارون په مقصد روان دي او غواړي پر حکومت فشار راوړي چې د تحریک لبیک کې پاکستان ګوند مشر خوشی کړي. د راپورونو له مخې پرون د معترضانو او پولیسو په خوډک کې 4 کسان وژل شوي او یو شمېر مظاهره چان ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې پرون جمعه د اسلام پالو معترضانو د مظاهرې په ترڅ کې تاوتریخوالی او مرجوب له پیښ شول. دا تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې د تحریک لبیک پاکستان په بلنه زرګونه کسانو له لاهور څخه د پلازمینې اسلام آباد پر لور لاریون کاوه. دوی په پام کې لري چې د دې اوږده لاریون په ترڅ کې اسلام آباد ته ولاړ شي او حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک د غیر قانوني ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. د پاکستان حکومت له لاهور څخه د دې لاریون د پیل د مخنیوي په مقصد د پولیسو او دولتي ملیشې سرتیري موظف کړي دي. چارواکو همداراز د لاهور په ځینو سیمو کې پر سړکونو موانی ایښي دي. عیني شاهدان وایي وضعیت هغه مهال خراب شو چې پولیسو د لاریونوالو د مخنیوي هڅه وکړه. پرون د لاهور ښار په ځینو برخو کې عادي نظم له منځه ولاړ او خلک د لارو د بندېدو او د لاریونوالو او پولیسو ترمنځ د نښتو له کبله خپلو کورونو ته په رسېدو کې له ستونزو سره مخامخ شول. تحریک لبیک وایي چې د دوی مظاهره سوله ییزه ده. دوی د پولیسو او ملیشه ځواکونه د اوښکې بهونکي ګاز په کارولو او د تشدد په پیل تورنوي. د ګوند یوه ویاند ساجد سیفی وویل چې د چارواکو لخوا د زور د کارولو له کبله سلګونه کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړه چې ګڼ شمېر کسان د اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله له تنفسي ستونزو سره مخامخ دي. سیفی تور ولګو چې پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې خپل ټپیان د علاج لپاره روغتونونو ته انتقال کړي. عیني شاهدان وایي چې لاریونوال د اسلام آباد د لوی لارې په اوږدو کې روان و. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لوی لارې او له شاوخوا سیمو څخه ښار ته د راغلو سړکونو د بندولو لپاره کنټینرونه پر لارو کېښودل. د پولیسو یوه ویان رانا عارف ویل چې دوه پولیس افسران د معترضانو لخوا د تیګو په ګزارونو وژل شوي او یو بل ټپي دی. نوموړي زیاته کړه چې دوه تنه لاریونوال هم وژل شوي او څو نور ټپیان دي. لاهور له اسلام آباد تقریبا 350 کیلومتره واټن لري او لاریونوالو د دې لپاره چې ځانونه په قطارونو کې هلته ورسوي بسونه او موټر کرایه کړي دي. د تحریک لبیک یو مشر اجمل قادری پرون وویل د دې ګوند پلویانو د اسلام آباد پر لور اوږد لاریون وروسته له هغه پیل کړ چې له حکومت سره د رضوي د خوشي کولو لپاره د دوی خبرې ناکامې شوې. په پاکستان کې دا مظاهرې داسې مهال پیل شوي چې صدر اعظم عمران خان نن شنبه په یو رسمي سفر سعودي عربستان ته ځي. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوی مندل شي.